د دې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینه مو ومنه. هینه من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یا د ستانګزیس په وینا د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونه ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان څه رول لري ځانګړي کړی ده. په خبرو کې را سره میلمانه دي د تلیفون په کرخه افغان خبریال اباسین بریال او دلته په سټوډیو کې د چارو ځوان کارپو حمدالله همدرد. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د خبرونه کوربه مزاج مل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره عبیدالله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو کشمیری مولي 0995 45 40 او 0925 225. لومړی پښتنه به ښاغلی بریال نو کو ښاغلی بریال که زما غږ اوري او په تلیفون را سره وي که په سر کې د دیموکراسۍ په اړه کوم عمومي معلومات چې دي هغه دوستانو ته وړاندې کړئ ځکه لا هم په دې اړه له خلکو سره پښتنې موجودې دي. ښاغلی بریال زما غږ اوري؟
بلې، زه سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د وندې مثلا ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پوره انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیم رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت رامنځته کوو پاره کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان د پاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د هغې حیثیت څنګه خوندي اوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي اوسي، یو عام اجتماعي بستر چې دی هغه د دغو څو تفاهماتو په نتیجه کې باثباته کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افرادو او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه ټکی دی. څه چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهېږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهېږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلومې دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسله یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څه نه چې انسان برخمن وي، هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر، اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. که لږ موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیاتو ته لاړ شو کولی شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم در ستاسو په نظر باندې آیا رښتیا هم خلک په دې باندې پوهیږي ولې آگاهانه داسې ذهنیتونه خلقي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په ګردیز کې په امنیه قمندانۍ باندې حمله شوې وه. ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم. راځم ستاسو پښتنې ته مخکې له دې چې ستاسو د پښتنې مستقیم جواب درکم، غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم او دا وایم چې دیموکراسي خپل په دوه اساسي اصول باندې ولاړ دی. دوه اصول لري. یو دا ده چې په یغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی سی او تبن ټاکنه باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونی سی. او دوام په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن دا چې هغه د سیاسي مبارزې دی، مثلا فرض کړه کچیر زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت کاندیدیږو، نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی سو بغیر له دې چې وډار سو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مبندي کړي. کچیر مونږ انتقاد لرو په دوی باندې، نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای سو. دا طبیعي خبره ده چې ډیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی، او یا که سم په هوای سوی ځینې په قصدي ډول د ډیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او د غلاره په قصدي ډول ورکوي، د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ډیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل ډیموکراسي نظام کې یا ډیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. کچیر مونږ تاسې دا نظام تطبیق کو، دا د ولسواکۍ نظام دا چې په دې کې بیا مونږ خلکو ته حق ورکولای سو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمائندگان وټاکي، یا په ډیموکراسي په حکومت کې ډیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي، نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پرېکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپل برخه پکې واخلي، او هغه تاثیر یا نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په ډیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې مونږ تاسې ښه مثال دی امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمائندگان مثلا په سنا مجلس کې.
یعنی خلک هم درس په نظر باندې ډیموکراسي واځي انتخابات،
ډیموکراسي انتخابات نه ده، دغه نور شیونو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شیونه دي
چې
هغه رازم دیتا. دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل، هغوی بیا راځي د ډیموکراسي په فضا کې یا په یو ډیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې د ډیموکراسي یا ډیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي، لکه د بیان ازادي سو مثلا، لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې، لکه مثلا د هر وګړي له بل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې، او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړې کوي چې تاسو خپل ټاکلې دي، خپل تاسو مستقیم ورته رایه ورکړې ده، تاسو ځینې غوښتنه کړې ده. مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رایه ورکوي، یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رایه ورکړه یا ټول ولسوالۍ دې ورته رایه ورکړه، نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سرا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرایه رئیس ده یا بل څه ده، نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي، مثلا تاسو ترې نه غوښتې دي چې مونږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي. تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتې، مثلا پارک مو ځینې غوښتې، مثلا د شهروندۍ یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتې دي، ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتې. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي، او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې مونږ تاسو فعلاً لاغه څخه برخوردار یو، دا په دې شکل باندې تاسو ته
د بریال صاحب کته سره سره نظم پښتنه بل ده وی له تاسو نه چې احساس په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پرې ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوې ده، او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن و یا دغه رول کا اغیزمن ده تر اوسه پرې پابه اغیزمن ډول باندې ورته کار شوې که څنګه په دې اړه کراته معلومات راکړي.
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې مونږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی دا فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان څو ډلې یا څو اشخاص یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کیږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. موږ ډېر ښایسته قوانین لرو. د اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشیح دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقص لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک ته تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د الیه ډیموکراسۍ. کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري، او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې چې د بل چا اصول د هغې حیثیت د هغې هغه سرې کرښې کراس نه کړي په هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ دکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه شوی دا اوس هم افغانستان د یو څو کورنیو یو څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي یا تطمیع دي یا تهدید دي او دوی مکلف دي. دویم یو قبیلوي شکل یې پیدا کړی دی. مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو دپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي دلته ډېر به ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. په افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده دې دواړو ته فکر وکړو، دا دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر پکې نه ویني، د هغې په اړه باندې بحث کوي. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې. په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان شموله ملي ګوندونه نشته او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولای شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته یو ټمپلیټ جوړوي او هغه بېرته په هغې کې تاسو خپل تصویر وینئ. موکل کولای شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د دې تر څنګ دا پخپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې، چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې لکه مخکې مې چې یادونه وکوله، اقتدار انحصار وي او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نش کوم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي او چې دوی طرف واقع شي هغه پخپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته هم بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله ملي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نشي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو دا بخوارۍ انفرادي وي او دا انفرادي حتې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي هلته خلک بېرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي اما قوانونه یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یاد مثبات په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره د قانون په اساس یو رسنه اجازه اخلي هم سری کړ چې د هغې د پاره ټاکل شوي خو عملي کوي نه. د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید اگر قانون مطابق چې جواز اخلي دوی باید فکر وکړي. مالي منابع روښانه وي، د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنا مغشوشوې د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مسرحت ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري. حتی هغه د حق کې حرمت مسله ده، د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکال هغوی ته وهینېږي، تهدید کېږي او د شخصیت یې تروش کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دام دی چې که د ویلو حق لري باید درسره معلوم شي، بېرته تانه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقي جرم کړی دی چې د هغې مخنیوی باید وشي. دغه
بلې بریال صاحب، یعنې ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی، ډېر کار نه دی شوی؟ بلې
یو خدا دی چې مونږ وایو مخکې مونږ یادونه وکړه چې ټایټلونه قانونونه دي چې مونږ وایو، اما په دغه الفبا باندې په کلو کې خلک نه پوهېږي. د دې دپاره د تعلیمي نصاب نه راواخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو دپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو انسانګرو یو مافیایي کړیو دپاره کوي، هغوی غلطې او دروغ او د عین شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورکوي. دغه پخپله ور باندې تاثیر لري. د بیان د ازادۍ دپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي. د تمثیل دپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی، هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې پوزې شوي خو رایې ورکړي
ډیر ډیر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د تلیفون له لارې په خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړو. کور ودان ژوندی اوسئ. ښاغلی همدرد، تاسو سره زو بریال صاحب د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې ګوندونه نشته دی چې دغه د ډیموکراسۍ د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهمه سرچینه چې دغه ګوندونه دي، تر اوسه پورې وایي داسې ګوندونه موږ نه لرو. فکر کوئ ولې مشکل څه دی، ستونزه څه ده چې موږ تر اوسه پورې داسې ګوندونه په افغانستان کې نه لرو؟
د بریال صاحب د خبرې یو څه اندازه په تایید، ګوندونه موږ لرو، نوي ګوندونه چې جوړ شوي دي هغوی ټول د ډیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي.
یعنی په افغانستان شمول
راځم، دغه تر اعظم رازمه متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړیو لخوا نه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهاتو لخوا په خاطر باندې بدنام شو، او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه، کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه. او زمونږ په خوانی اکثره ګوندونه کې استاد یو ګوري هغه تقریبا هر ګوند له قوم څخه ستاسو توپ کوي، په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي. ځینې ځینې مثلا محدود نفر به اخیستي یا به ورسره یا به جذب کړي چې هغه به د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولای، او خلک پوهیږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي. متاسفانه پخوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلاً مخته روان دي، هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي. خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته ده، او دلته یو ګیله له حکومت څخه هم موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي، او زه خپل د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال په حیث باندې. زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی، او اوس یې هم نه کوي. متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي، ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي، او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه، ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایه دي. کچیرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو، نو موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو، موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو، موږ کولای شو چې په ډیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلاً ډېره یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه، د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چا ته هر څه ووایې، دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه به خپل جزاګانې هم لري، هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري، جزام باید ورته ورکړل شي. دیموکراسي په دیموکراتیکه فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي، او بغیر له ثبوت څخه، بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې. که دې وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تا ته باید جزا درکړي د هغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې. نو دلته حکومت مونږه ملامت کړو، تقریبا تیر حکومت هم ملامت ګڼو، اوسنۍ حکومت هم ملامت ګڼو چې متاسفانه
د حکومت باید څه وکړي، مثلا څه باید وکړي چې دغه فضا رامنځته شي چې مثلا ګوندونه پرمختګ وکړي. ګوندونه
حکومت که چیرې رښتیا غواړي چې ګوندونه په پښو ودرېږي، او که دوی چیرې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو ډیموکراتیک حکومت ولري، د ولسواکۍ حکومت ولري، یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري، دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. دوی باید د حکومت تر څنګ حتی په پارلمان کې، په سنا کې، او په همدې شکل باندې د حکومت تر څنګ ځینې نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتاب لپاره ډېر مهم دي، په هغه کې باید ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. داسې نه کې چې مثلا په حکومت کې بې طرفه نفر راولي یا مهم کلیدی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري، او په افغانستان کې مثلا لږ دوه چند او درې چند ښه تکړه کدرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي، او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه
ده. موضوع سره شریکو، مثلا په تیرو نظامونو کې په ډیرو ډیرو پخوانیو نظامونو ته کیسه کوم، د وروستیو لسیزو نه داسې کسان مثلا چې ډیره ښه وړتیا به یې درلودله، ولې له دې امله چې مثلا کومه ګوندي مخینه نه درلوده، دوی حتی مثلا د ډګروالۍ د رتبې نه پاس دوی طرفی نه دکړي کنه ورتیاوی دلته سترګې په پټ کې دی لپاره ګوندې مو فکر کوي تاسو مو سوای چې مثلا ګوندونو ته باید ونډ ورکړ شي داسې نه شي مثلا نور کسان اور آیا فکر نه کوي هغه کسان ته هم چې په ګوندونو کې نه دي هغه یو ورتیا ولري د باید په حکومت کې شامل نشي باید کار ونه کی
زدا نه وایم چې هغه د محروم پاتې شي ولې دسه هم نه کیږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان چې هغه هیڅ حکم په ګوندونو کې نه وي ګوري د حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کیږي نو که چیرې په غبسه ګوندونه ولاړو نه وسیږي حکومت لمنځه ځي د حکومت ثبات سل په سلو کې ته پښتنه لاندې راځي ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي یا مثلا څوک څه ولاړ نه یا فالوورز نه لري طرفداران نه لري پلویان نه لري نو طبعا که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه و کې حکومت هاته د حکومت ثبات لمنځه ځي بيخي د حکومت هغه ثبات تر پښتنې لاندې راځي په دې خاطر باندې چې موږ تاسې باثباته حکومت ولرو د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده زه نه د هغه پخوانی حکومت طرف حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پرېښودل او نه د اوسني حکومت د دغې طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د انزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ او حتی دغه واضح لخبری دی چوک چې په ګوندونو کې مسئولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده
حکومت کې ګوندونه نشته
شته پکې متاسفانه ولې هغه ګوندونه دي چې هغه نظامی جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي هغه په 15 شپاره سکلونو کې حکومت کړی دا
تاسو ګوندونه شته خغل هم در چې د راپورونو مخې دوی خپل فعالیت جواز خسته ولې هغه اصول تر اوسه پر نه دي پوره کړی دوی تا په ولایتونو کې دفاتر نه لري نو څنګه مثلا پر سی حالت کې چې دوی هغه کم اصول چې دي ګوندونه په هغه نه وي پوره کړی دوی ته مثلا په حکومت کې په دولت کې ونډه ورکړي
دا ډېر خټه کیدا او ډېر زبردست کې د اشاره وکړم زمونږ تاسې د ګوندونو د اصول لمخ نه ګوند چې جوړیږي هغه اول باید قومي لحاظ نه په ژبنیز لحاظ نه جوړ شوی او د وسام ته یو ساحل لپاره نه جوړ شوی نو له حکومت څخه موږ غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه شي د ګوندونو دومره ډېر تعداد زمونږ نه ده په کار موږ تقریبا درې شپېته څلور شپېته لا اووه شپېته رجستر شوي یا سب شوي ګوندونه لرو او ټول ټال چې وایي حساب تقریبا تر 200 نه پیګم څومره ګوندونه پورې رسیږي چې هغوی فعالیت کوي ولې نور رجستر شوي نه دي لا ولې دا درې شپېته نه تر اووه شپېته پورې څومره رجستر شوي دي په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی و چې هغه ګوندونه چې په حداقل شلو ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري د هغوی فعالیت بندیږي جواز ترې نه اخیستل کیږي زمون غوښتنه له حکومت څخه داده چې هم دې د هغوی څخه جواز واخیستل سي هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي هغه دې هم هغه ګوندونه دې هم له منځه لاړ سي هغوی دې منحل سي یا د مدغم سي په نورو ګوندونو کې په لویو ګوندونو کې دې سره یوځای سي او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیاتې په ایالتونو کې ولې په راس کې چې کله ټاکنې کیږي نو صرف بیا د دوه ګوندونو خبره هلته مطرح کیږي نو په یغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نسي کولای لس ګوندونه دي جوړ کړي خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حداقل په شلو ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي دې لپاره حداقل په شلو ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري حداقل دوی دې له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي نو په هغه وخت کې به ان شاء الله موږ تاسو د دې شاهدان اوسېږو چې موږ تاسو به هم دیموکراتیک حکومت ولرو د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي د بیان ازادي او دغه نور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلي دي د دغه ټولو د عملي کېدو او زموږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازینۍ لاره هم دا ده چې د ګوندونو تعداد راکم شي په کیفیت باندې هم کار وسي په ملي والی باندې هم کار وسي چې دوی باید ملي سي او د دوی د کپاسټي بلډینګ په خاطر باندې ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي یا بل څه لپاره ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتاب په خاطر د ځمکنیز بشپړتیا په خاطر او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکه مو کې غږم پیوچت کې او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي ولې د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري امنیت ته ضرورت لري او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی سره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان سره مرسته وکړي.
ډیر ډیر مننه همدرد صاحب. ورسره بیا هم تاسو ته راځو قدرمن اوریدونکو، اوس وی خبرتیا ته ورځو، در لنډ خبرتیا ورسته بیا هم راګرځو تاسو تلیفوني اړیکه هم ځوابو.
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد وو
کہ ڈیموکریسی نہ وے دنجون خوانزی بنو پرانستل شوی
خلق حکومت بنو
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنو
آزادی ریڈیو دی ڈیموکریسی املا تڑے
بیا هم ښه خلاص قدرمن اوریدونکو د تلیفون شمیرې یو ځل بیا تکرارووم 0995 باید تاسو ووایم چې د خپرونې موضوع ده دموکراسي په افغانستان کې دموکراسي څومره پرې ورته کار شوی دی ځوانان رول په دې برخه سره په دې اړه ستاسې تلیفوني اړیکې ځوابو یو تلیفوني اړیکه لرو بلې مهرباني وکړئ څوک له کومه سره وعلیکم السلام رو را که در رادیو غږ موټیټ کې او مهرباني وکړئ موضوع په اړه تاسو نظر
موضوع په اړه د دیموکراسي تاسو ته وایي دا دیموکراسي کوم غوړي دا چې 15 میلیونه خلکو لا غوټي غوټي شي رګړي وشو انتخاباته لاړ ولسونه لاړ نو ټول واټول دیموکراسي عملي کړه هغه عملي کړه به ول عبد الله خان شو چې نن د بدبختۍ شرم نکړي په ورځ زموږ افغانان او سربازان نن پکتیا کې ورته متشر مري تا څنګه ډیموکراسي ده چې یو لوري په چاړه په لاس کې نیول د خلک لاله یو بل لوري پاته په دغه کې ناست دی په ډیموکراسۍ په دفتر کې ناست دی پخوا حکومتونه وو هغه حکومتونه وو چې یو دبر کې یو سړي وران کار کاو ټوله دنیا ټوله دنیا به ریساره کړه او په کونی به ډنډه منډله او څنګه مهربانه لارې ته به راوستو تا څنګه ډیموکراسي ده چې
بلے ڈیموکریسی پہاڑ باندې چې کم معلومات ولا غو دوستانو مکه وړاندې کړو او زه فکر کوم چې زیات د دین توضیحات ته ضرورت نه وي ک مشخصه کوم پختر نه وي بلے مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا بلے السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک له کومه ځای
ڈیموکریسی پر حق لوگ ڈیموکریسی مفت تشریح سے ڈیموکریسی د بیان آزادی ہم لڑے او بل په افغانستان کې غربی ڈیموکریسی دا او زموږ افغانۍ ډیموکراسي د غربي ډیموکراسي او د افغاني ډیموکراسي په منځ کې څه فرق دی؟
ډېر ډېر مننه ته حساب یو بل اوریدونکی هم را سره دی بلې مهرباني وکړئ بلې السلام علیکم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده هلو آزادی رادیو ده مهرباني وکړئ بہر حال دادا اڑی کا رسر اپریش و بلوری دن کے رہے بھلے السلام علیکم آزادی ریڈیو دا میرے بانی اوکے
بھلے السلام علیکم
وعلیکم السلام میرے بانی اوکے آزادی ریڈیو دا
آزادی ریڈیو تا سلام علیکم محترم ملمنو او اوری دن کو تا او اغا شہدانو تا چنن پا گردیس تی افغان ملی پوجان پا شہدات رسدلی یاگو تا جنت کردو سوالم او مخالفین تا دوزخ افغان دولت رائے پسار بانگی کابل پسار کی ناچتے اب دئی ور جو گوش خوری خوار مظلوم ملت پال کی دئی بھائی درائی اسے کرو خوار مظلوم ملت پر دئی پر سر بانگی ملک او وطن او دئی پر سر بانگی مرمون سری سری سوال سپورت سپورت سوال دی د دی ول سوال یو پښتنه ولې نه کیږي چې دی چې چپ له کارمان صاحب نه حساب کارمان صاحب وایي چې کم غټ تعمیر مل دو وی هغه غل دی څنګه دی دا را ده خبره ټول خپل په څل کې سند د مز د افغان ملي اردو تر شا ولاړیو د خپل جمهور قهار یوي کته مړ شي دا نه وي نو بیا هم دا چې وایي کوم ول سوال چې راځي موږ ول سوالې ته هغه د ول سوالې د خلکو په شورا باید وتاکه شي د پر دې څو د وای دي تحصیل کړی دي دا تحصیل والا چې یو ځکه نه اجرا کولای شي په ول نه کې تاسو په پنځه ټانکه ورګل څه شي په وکړل دا خیانت په سوال دا په سوادار خلک کې نه په ګردو کې په کم کم کې.
بله مننه کور ودم ژوندۍ اوسې. بل اوریدونکی هم راسره دی. دا اوریدونکی هم مخلوبې ورزو د پښتنو جواب ته. بل السلام علیکم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. وعلیکم السلام. څوک لکه مسه وردک سے مہربانی وکي د موضوع پاره څه پښتن لری لمن منو
مننه ژوندۍ اوسې. د پښتنو دا غدا کدا کوم موږ شرایط چې دغه د ټول په جمعیا کې راوون دي چې وان دوی پر د نوکروتیمو او توتیوي چې دموکراسي دا همو دا کورونا چې کوم خلک زدا ګور مرکروتای نه دي میتول په دغه مخه پات کین دا څه کورونا کې چې منتی منتی اړتالی لري په تاسو فورم ته شو وايي انجینر به منتی کورته کا ډاکټر به منتی کورته لو یا مې نو څه نه دا غته چې یو دا د مرکروتی څه شتوی اې دې ته په هغه باندې مو پوي کته الله او د مرکروتای دا څه دی.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. قدرمن اوردین کو په سر کې امندې موضوع تر ازو او دا همدار سی پښتنې یادښت کړی دي. خو مخکې چې ما د بریال سی د پښتنه مطرح کړ چې په افغانستان کې لا هم د دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورته د بلد دي د مفهوم سره اوس عملا موږ په پښتنو کې واوریدل چې ځینې دوستان وایي چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته وویل شي دیموکراسي یعنی څه. نو همدار سی مهرباني وکړئ تاسو یادښت نیولې د دوستانو ترتیب سره کور شو
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وه. لومړی راځم د توخی صاحب پښتنې ته او اخر کې چې دا ورور پښتنه بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنې مشابه وي. دوی دواړو غوښتل چې په دیموکراسي باندې پوه شي او دغه ترڅنګ په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې موږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو. نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته. دیموکراسي په پښتو کې موږ تاسو ولسواکۍ ته وایو یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس په لاس کې ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلي او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلون او بدلون کې رول ولو ولای شي. موږ تاسو دې ته دیموکراسي وایو ولکه څنګه چې مخکې مې درته تشریح کړ په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده. مثلا فرض کړئ لټاکنو نه بیره شروع کړو کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیکه فضا کې یا دیموکراتیکي ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي آزاد وي عادلانه وي. نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې موږ تاسو ولرو په دې کې بیا موږ دوه ډوله ټاکنې لرو. یو دا ده چې خلک مستقیمن مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوریت په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رایه چې هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رایه اچوي که رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنی د دوی په خوښه کوم کاندید چې وي هغه ته رایه ورکوي. دوه مسلې دا ده د ډیموکراسۍ د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه ازادي موجوده وي تر څو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نماندان دي ریاست جمهوریت دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو مخالف کاندیدانو باندې دوی نیوکې هم وکړی سي او د هغوی سره مناظرې هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو. نو په دې شکل باندې دغه دوه اصله د ټاکنو مربوط دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخې نه هم ځینې ازادۍ لري. یعنی په دیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو. په دیموکراسي کې ازادي تر هغه حده پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانه دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه دیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کړم نه ده او تطبیق کړم هم نه ده. بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د دیموکراسي سمه نه تطبیقیږي. موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د دیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د دیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب اوسي. نو دا مشکلات سه ان شاء الله تر څو چې دیموکراسي نهادی نه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا تبن وخت نیسي کېدای سي کلونه نیسی خو کچیری حکومت دې ته پام وکړي نړیواله ټولنه دې ته پام وکړي نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې دیموکراتیک یا د ولسواکۍ فضا ولرو ولی کچیری موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن ونه اوسېږو مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي رادیوګانې هم نه پرېږدي او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي حتی پوهنتونونو ته لاړ شي زموږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو له خوا نه کله کله بندېږي نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړی دي چې هغه د تعلیم کول دي مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي حتی هغه ته هم موږ نه یو ژوند نو صرف ډیموکراسۍ خو څه کوئ زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی یا مو نه ده کړی تر اوسه پورې موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني او لوڼې په بدو کې ورکوو جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی راباندې دي هغه نه ورکوو په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي او په اسلام کې هم دا شین موږ تاسو ګورو چې خلاف دي نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته ضرر نه رسیږي نو چې بل چاته ضرر نه رسیږي تبن دوی هم حکومت ورته څه نشي ویلی دوی ته او دوی کومه هغه نه ورته لري بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي هغه په افغانستان کې که په امریکا کې که په بل ځای کې هغه باید تعقیب شي قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل شي مننه
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل دوستانو بیا هم ستاسو تلیفوني اړیکې راخلو خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفا په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسو همدا اوس پکې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه یعنی نور موضوعات په اړه بحث کوو دا په کورنیو کې اورېدل کېږي په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو اړیکو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتي ورجو اړیکو ته درنه دوستان بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي او دغه شان له قدرمن ملمه هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي یو اړیکه را سره ده بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
سلام علیکم روجان
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سپین منګل دې پښتیانا ټلیفون په کرخه يم د تاسو یو خبره خدا کما موضوع پاره کله کې څه غلطي ده غیر له خلګا له خیر په افغانستان کې کوي حکومت ګوانډیونو نه خوښيږي مو په نظر دوی زمو پښتنه دا کوم چې دا دموکراسي د قرآن شریف سره پټکار کې نه وي د خدای په مون
مننه همدرد صاحب یاداشت کړه زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجون باندې تعلیم وکړي نور موضوعات هم شته دی چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي یو بل اوریدونکی هم را سره دی بلې مهرباني وکړئ
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت میلمنو په پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې فرق سره ورور دغه موږ ځوځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت اها سید
سید دوه موږ فرق سره
اها سمه ده بل اوریدون کې به هم را سره وي ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي
وعليكم السلام تورما سازما سلامونه نه کیدو منه فجر نشي جوړ وغه
وعليكم السلام مهرباني وکړي څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا له سړی سره تماس نیولې دي ازما سره کې کوم سلامونه درته وایي
وعليكم السلام مهرباني وکي
مننه پرمان صاحب کوم په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یې چا نه د خلک کړه ولی په دې موږ تاسو ته ګورې چې په افغانستان کې کوم قانون دی کوم دغه دی پرغه باندې چا عمل نه کوم قانون چې دی اول به لکه اساس معلومات یادونه وکړه د شوزو ولوار چې دی د پاره زغه باندې ناروا عمل دی هغه په افغانستان کې روان دی تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي چاودنی کیږي هغه ته و پرشو کیږي نو اول خو ته شو کیږي نه بل کم وخت دوی راپور راخره دی پر راپور کې ډیر غفلت کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سمه توګه نشي نشر کولای کړي چې دوی نه وکیږي نو باندې کیږي ترمن صاحب افغانستان کې داسې یو قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال په سیاست په برخه کې دا نو تاسو کدا ملکی چارواکي څه ګډون نشي کولای نو نو موږ دا غواړو د نړیوال سازمان د پښتنو د افغانستان کې د دموکراسي کوم د چې پولیسو ولا کچیر د پنامو تاسو د افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسي نه لرو مکتبونه موږ سره سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک سره مکتب شته نو دا ته کوم د چې دا یو کلینیکو چې تا مالي بلی د زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوی وستا خو هغه دواوی د په بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه
آزادی ریڈیو دا مہربانی
سلام علیکم تاسو ملمن او کارکون کې اوریدم چې ټاکټولې ته سلامونه رحم الله عزیزی ورداګ تماسین
ورداګ سه مهرباني وکړئ د موضوع پر اساس نظر او یا هم ک لملمت پښتن لري
زمو پښتنه د ملمنو نه ده ده کو یو اسلامي هیواد یا مسلمانان یې دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوی کنه دا سه الهی نظام پښتون کې چې هغه د لاسو کې نظام مختار لګل دی او شرعي نظام دی د یو پښتون کې د موږ دیموکراسي کوم ضرورت شته دی چې موږ دیموکراسي ته تنبوي او د ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف وول د نه تعریف وو دغه پښتنه جواب د ملمنو نه لطفا داخله وره
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو رازو ملمته همدرد سه پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وایي چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی
راځم اول زمونږ تاسو د لومړنی اوریدونکو پښتنه ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره په ټکر کې نه وي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقیږي د اسلام پر رڼا کې به تطبیقیږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوهم ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشراتلو چې هغه د اسلام دین سره په ټکر کې
راځم دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین ونه وسیږي هغه بیا موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړ اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوری اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی د سه حکومتونو لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسی کی وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونو لرو د حکومتونو ډولونه ځان ته خبره ده دیموکراسي ځان ته خبره ده دیموکراسي موږ تاسو دا دعوه کولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دی چې اسلام موږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول د همسایه حقوق مراد کول انجونې وهلکان تعلیم ته لګل یا پاغوی باندې تعلیم کول دا ټول هغه شوینه دي چې په دیموکراسي کې مسته او موږ تاسو په اسلام کې هم لرو یعنی دیموکراسي له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه ده په دې کې هیڅ مشکل نشته په افغانستان کې خاصتا موږ تاسو لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی نو چې کله زموږ تاسو اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي نو د دیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي دوم اوریدونکو پښتنه وکړه چې دیموکراسي له امارت سره یا دیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري په دیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسؤلیتونه ویشل کیږي ولې په امارت کې که څوک چې سلطان یا څوک چې اميري مثلا هغه صرف یوازې نه نفر چې ټول قدرت په لاس کې یعنی مثلا په افغانستان کې کوم غوتاسي امیر ولرو د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده کیدای سی مثلا پیغه کې موږ تاسو حتی پارلمان او د سنا مجلس او داخله غونه لرو او بل څوک حتی د حق غوښتنی غږ هم پکې نشي پورته کولای. نو یعنی طبعا که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی نو کولای سي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي. ولی فرق یې دا ده زه په ښو په بد باندې بدلته نه غږېږم. فرق یې دا ده چې په امارت کې موږ تاسو ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي. سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا سره دومره تفاوت نه سره لري. البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي هغه محدودیتونه پرې وضع کیږي. نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي او هره پریکړه او هره فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي. ولې په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي؟ په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان، ولسی جرګه، مطبوعات، مثلا حکومت یا اجرایه قوه، قضایه قوه، دا بیا خپل خپل صلاحیتونه لري او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري، مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته. نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې یا په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي او دغه ویش د قوت یا ویش د واک په کې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته. بل ملګری وویل چې په دا څه قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوی ده چې تر اوسه مونږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز چې ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو. موږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې. متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي. متاسفانه زموږ او تاسو ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي، د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي. د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپله ټاکلی دي، هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی ونه شوای کړی چې له خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومته ورسوي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي. فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده. لکه مثلا موږ تاسو کې وایو چې په قران کریم کې الله تعالی موږ تاسو ته هر څه بیان کړی دي، ولی که موږ تاسو د مسلمانانو په حیث باندې قران کریم سم تطبیق نشو کړلای یا اسلام سم تطبیق نشو کړلای، نو دا په دې معنا نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قران کریم کې ده. مشکل په موږ تاسو کې ده چې یا مو په قران کریم باندې سر نه ده خلاص کړی او سر پرې ورکو همیشه. راځي چې اول په قران کریم باندې سر خلاص کو، بیا که سر پرې ورکیم هیڅ مشکل نشته. موږ تاسو په یو شی باندې سر نه خلاصو، سر پرې ورکو. او یو بدبختی و بدبختی چې موږ تاسو په هیواد کې لرو، هغه که د ډیموکراسۍ په برخه کې ده، که په اسلامي برخه کې ده، که په کفري برخه کې ده، که په کمونیزم برخه کې ده، که په هر برخه کې ده، موږ تاسو لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده. موږ تاسو په یو شی کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو، او یا مثلا یو شی نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ ور نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسو غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځئ اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځئ چې موږ تاسو په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره، له خپل پارلمان او ولسي جرګې، له سنا مجلس سره، له دې ټولو سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسو د څو قواوې را یو ځای سو، کوښښ ورته وکړو چې د ډیموکراسۍ فضا رامنځته کړو. کله چې تاسو واقعا هم د ډیموکراسۍ د فضا شاهدان اوسېږي، البته د اسلام په رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسو هلته د ولسواکۍ په خوند باندې هم پوه شئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسو وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسو ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي. یو بل ملګری په اخر کې ویلی چې دا اسلامي حکومت موجود ده، نو دې ته څه اړتیا ده؟ موږ تاسو کولای سو په اسلامي حکومت کې ډیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلی چې اسلامي حکومت خپل د ورورولۍ له فضا، د ولسواکۍ له فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په هغه کې بیعت کیږي او موږ تاسو دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پرایه
باندې یو مشر ټاکو مهرباني وکړئ تر
منځ. بله زما ورسې پښتنه دادا په دې سره د خبرونه لمن هم راټولو هغه دا چې د بریال صاحب نن دا پښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیز کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړئ. که چیرې دغه اصول مراعات سي او دغه اساسات یو ریپاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه هم ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د دیموکراسۍ د بنسټیزه کولو لپاره یا د نهادینه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا دیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي، حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید بیرته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسیون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانه جوړوي او ولته ولس له لوګي مرکیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول مونږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د دیموکراسۍ په بنسټیزه کولو کې به لوی رول ادا کړي، بیا غټ رول به ادا کړي په برخه کې.
بله یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بله
ډیر زیات خو یو خبره مهمه ده چې دې لپاره کچېرې حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کېږي چې موږ تاسو کوم منظم برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابي ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په شپاړس ولس کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د شپاړس ولسو کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي باور وکړه چې شل زره دانن ته ووژنې، د تا د یو کلي کې مثلا پنځه کوره ته نفر ووژنه دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کېږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو، یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسو، له نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي چې په ډیموکراتیک فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډاریږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو په پنځلس شل دیرس نفره یا مثلا زر نفره قرباني کړو، یعنی دوی په خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي، ولې له هغه نه وروسته خو به د عقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو یې ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمت الله په خاطر باندې کېږي، نو موږ تاسو جهاد وکړو او له جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه. خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي، لمونږ تاسو نه نتیجه ورکه سو. په دې شکل د دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره یا د دې د تطبیقولو لپاره یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظم مبارزه.
ډیر ډیر مننه ښاغلی همدر قدرمن اوریدونکو، د دې سره زموږ د دیونې د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. خپل درنو ملمنو هر یو ښاغلی عبدالله عمدر چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پاتې شو، ستاسو پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل، مننه کوو. او دغه شان د افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرښه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرښه را سره وی، خپل نظرونه مو شریک کړل، او دغه شان له درنو مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تاسو ته باید ووایم چې د ځوان فکر خبرونه د هرې سه شنبه پورې د ماسپښین له دوو نه تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او بېلابېل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. په راتلونکي یو ساعت کې به تر خبرونو وروسته د فکر نو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نورالله شایان سره مخته یوسې. اوس زه ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.